द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د نهه ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوی دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د پارلمان بره ایوان کې په سعودي عرب کې د پاکستانی پوځیانو د پرځای کېدو په اړه پوښتنه راپورته شوې دي، او د سنت چیرمن میا رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر پر ضد د پارلمان د سپکاوي کاروای کولو دړکه ورکړې. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د ګلپورز د روس خارجه وزیر په بلنه دغه هیواد په څلور ورځني سفر ماسکو ته روان شوی دی. او د شام سارنه کوونکي ډله باید د یاغیانو د کنټرول لاندې غوطه سیمه کې د حکومتي ځواکونو په حملو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. اخوا انقره د شام په هغه رپورټونو باندې د احتیاط سره خپل رد عمل ورکړی چې وایي شام د وای پی جی خلاف پوځي عملیات کول غواړي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پارلمان بر ایوان یا سینټ کې په سعودي عرب کې د پاکستانی پوځیانو د پرځای کېدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي، او د سینټ چیرمن رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر پر ضد د پارلمان د سپکاوي کاروای کولو دړکا ورکړې. سینټر رضا ربانی د پاکستانی پوځ په سعودي عرب کې پرځای کولو په اړه د دفاع وزیر سینټ ته ورکړی تفصیل هغه وخت رد کو کله چې نوموړي د پرځای کوونکي پاکستانی پوځیانو د عملیاتو تفصیل ښکار کولونه انکار وکړو. میار رضا ربانی ویلي د کومې معاهدې لاندې چې سعودي عرب ته عسکر لیږلی شوي د دې تفصیل څه دی، او دا چې دغه پاکستانی پوځیان به څه خدمات ترسره کوي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر سینټ ته ویلي دا وخت سعودي عرب ته 1400 پاکستانی پوځیان لیږلی شوي دي، او په راتلونکو څو میاشتو کې به 1000 نور عسکر لیږلی کیږي. د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف د ګلپورز روس خارجه وزیر په بلنه دغه هیواد په څلور ورځني سفر ماسکو ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه نوموړی به په ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییز او نړیوالو مسلو باندې خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا په سیلانی سیمه سواد کې قامی جرګې د مدني ټولنې فعالینو او قانون پوهانو په دغه سیمه کې د مظاهره چانو پر ضد د ترهګرۍ او بغاوت د مادو لاندې جوړ کړل شوې مقدمې سختې غندلې دي. پرون د سواد په خوازخیل او منګور کې ځوانانو او مدني فعالانو په پوځي چک پوسټونو د خلکو تنګولو پر ضد مظاهره کړې وې. په دغه مظاهره چانو کې په شپږو تنانو باندې د خوازخیلې په تاڼه کې د ترهګرۍ او بغاوت د مادو لاندې مقدمه درج کړی شوې ده. وایټ هاوس وایي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې تیره هفته په سکول کې د ډزو پیښې وروسته د وسلو اخیستو لپاره په وفاقي کچه د څارنې سختولو مرسته کوي. تیره هفته 19 کلن هلک نیکولس کروز اقرار کړو چې تیر کال د سکول نه اوباسل وروسته هغه تیره هفته د فلوریډا په یو های سکول کې په خپل رایفل 14 طالب علمان وژلو. کرملن د ګلپورز د روسي حکومت لخوا د امریکې کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د کرملن ویان دیمیټری پیسکوف خبریالانو ته ویلي د امریکې لګول شوي تورونه بې بنیاده دي. د روسیې رد عمل په داسې حال مخې ته راغلی چې د امریکې یو خصوصي وکیل رابرټ مولر د هیواد په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنې او صدر ډانلډ ټرمپ ته ګټه رسولو لپاره په امریکا کې غیر قانوني کمپین چلولو په سر په 14 روسي تنانو او 3 روسي کمپنو باندې فرد جرم لګولی دی. او په داسې حال چې ترکی شام کې د کردانو د کنټرول لاندې افرین سیمه کې د کرد ملیشه ځواکونو وای پی جی خلاف پوځي عملیات تیز کړي، انقره د شام په هغه رپورټونو باندې احتیاط سره خپل رد عمل څرګند کړی چې وای شام د وای پی جی خلاف پوځي عملیات کول غواړي. د ترکی خارجه وزیر میبلټ کې وسوګلو د ګل په ورځ ویلي کچر شام د کرد ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات کولو لپاره دغه سیمه ته ورځي نو د دې لپاره څه مسله نشته، خو زیاته کړې کچرې شامي ځواکونه د وای پی جی د تحفظ لپاره آفرین سیمې ته ورځي نو څوک هم دغلته د ترکی د پوځي عملیاتو مخه نشي نیولی. انقره په کورد ملیشه ځواکونو باندې په ترکی کې د یو لسیز راهسې روان یاغیتوب کې د لاس لرلو تورونه لګوي. اخوا امریکا شام کې د داعش خلاف جنگ کې د وای پی جی سره مرسته کوي، او دا په داسې حال چې د شام څارنه کوونکي ډله وایي چې د یاغانو د کنټرول لاندې غوطه سیمه کې د حکومتي ځواکونو په حملو کې لږ تر لږه 90 کسان وژلي شوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا د نیمې غنټې د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه پنیغه باندې اوري. د پاکستان د پارلمان بر ایوان یا سینټ کې په سعودي عرب کې د پاکستانی پوځیانو د پرځای کېدو په اړه سختې پوښتنې راپورته شوې دي، او د سینټ چیرمن رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر نه پوښتنه کړې ده چې دغه پوځیانو لګلو تفصیل څه دی او دا چې دی به په سعودي عرب کې څه خدمات ترسره کوي. نور تفصیل پی تا استاد منګه همکار وکیل خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د پاکستان د سینټ یا ایوان بالا مشر رضا ربانی ویلي چې د هاغلي دستګیر لخوا سینټ ته ورکړل شوی تفصيلات ورته نه دي منزور، کله چې هغه ویل چې د لیګلی کیدونکو عسکرو په سعودي کې د عملی کار یا عملیاتو په اړه معلومات نشي ښکاره کولی. د سینټ چیرمن رضا ربانی ویل د کمې معاهده د لاندې چې سعودي عرب ته عسکر لیږلی شوی دي د هغې تفصیلات څه دي. سینټر رضا ربانی دا تپوس هم وکړو چې په سعودي عرب کې پاکستانی ځواکونه څه خدمات ترسره کوي. سینټر رضا ربانی ویل حکومت سعودي عرب ته پوځیانو د لیګلو په اړه د وزیر اعظم په بیان هم تنقید وکړو، او وی ویل دغه بیان نامناسب و. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر سینټ ته ویل دا وخت سعودي عرب ته 1400 پاکستانی پوځیان لیگلی شوی دی، او په آئندہ سو میاشتو کې به زر نور اسکر لیگلی کیږي. خورم دستگیر زیاته کړي چې د ترهګرۍ پر ضد د سعودي ځواکونو د تربیه د پاره پاکستانی اسکر د سعودي عرب په بیلابیلو برخو کې پر ځای کړي شوی دی. د پاکستان د پوس پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړې د سنی اسلامي هیوادونو د ائتلافي ځواکونو مشر دی. سیډونکو وایي د سنی اسلامي هیوادونو د دغه ائتلاف بنیادی مقصد په منځ ختیځ کې د ایران د اغیز مخه نیول دي. په پاکستان کې ځینې خلکو په سعودي ائتلاف کې د پاکستان د شمولیت مخالفت کړی دی، په دې وجه چې د دې لامل به د هیواد دننه شیا سنی اختلاف نور هم زیات شي. د سعودي عرب تا د پاکستانی عسکرو په لیږلو د تشویش یوه وجه د یمن په خانه جنگی کې د سعودي عرب ککړتیا هم ده. سعودي ځواکونه د ډیر وخت راهسې د شیا حوثی یاغیانو خلاف بمباری پیل کړی ده. د پاکستان د پیپلز پارټي سینیټر فرت الله بابر ویلي چې داسې راپورټونه دي چې پاکستانی پوځیان به په سعودي عرب کې د یمن د سرحد سره پر ځای کولی شي. خو سینټ ته د باور ورکولو لپاره د دفاع وزیر ویلي چې پاکستانی عسکر به د سعودي عرب بهر نه لیږلی کیږي. خو د سینټ مشر رضا ربانی په دغه یقین دهانه باندې د ناباورۍ اظهار کړی، او هاغلی دستګیر ته ویلي چې دغه ځواب نه مطمئن نه دی. د سینټ مشر په دغه موقع د دفاع وزیر ته وویل چې هغه د پارلمان څخه کوم معلومات نشي پټولی، او ورته د کیمرې په موجود گے کې په سینټ کې د دغه مسلې تفصيلات ورکول وړاندیز وکړو. رضا ربانی په دغه مخه زیاته کړې چې موږ ماشومان نه یو، او موږ ته د لالیپاپې یا چاکلیټونه نه راکولې کیږي. خو د دفاع وزیر د دغه وړاندیز نه انکار وکړو، او وی ویل چې نوموړی د دغه عسکرو د عملیاتو د مشن په اړه معلومات نشي ورکولې. نوموړی ویل چې دا تپوسونه مه کوي چې دغه عسکر به په سعودي کې په کم ځای کې پر ځای کولی شي. د سینټ د غونډې وروسته د دفاع وزارت لخوا یو جاری کړی شوی بیان کې د پاکستان او سعودي د اړیکو یو فهرست ورکړی شوی چې ورته د عسکرو د لیګلو لپاره د جواز پیدا کولو یوه هڅه ویلې کیږي. یاد دی وی چې د تیر زیارت پر وس د پاکستان پوز ویلی او سعودي عرب سره د دوړخیزه امنیتی مرستو په لړ کې د پاکستان نور پوزي ځواکونه سعودي عرب ته لیږلي کیږي. د جمعې پر وس د پاکستان د سېنات په شوي غونډه کې د پیپلز ګوند سېنټر هاغلی فرت الله بابر سعودي عرب ته د نور پوزیانو په لیږلو اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلی وو پوس د نورو ځواکونو سعودي ته د لیګلو اعلان خو کړی، خو دا یې نه ده په ډاګه کړی چې د دغه پوځیانو شمیره به څومره وي. هغلی بابر ویلي پوس سعودي ته د نورو ځواکونو د لیګلو دا اعلان د پاکستان د پوس سلحکر د سعودي د سفیر سره له لیدنې وروستو کړی دی او د دې وړاندې پوځي سلحکر د سعودي عرب نه اعلانه سفر هم کړی چې د هغې په بابله پارلیمان بیخي بے خبر ساتل شوی دی. د پاکستان د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا او اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر مالکی د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې لیدنه کړې وه چې له دغې لیدنې وروسته د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې سعودي ته د نورو پاکستانی ځواکونو د لیګلو اعلان کړو. د پاکستان پوز د تازه لیګونکې عسکرو شمیره او وخت نه دی ټاکلې او نه په دغه اړوند نور تفصیل بیان کې ورکړی دی. د پاکستان د پوسټ تر مخه د سعودي عرب سره په کال 1972 کې یو تړون شویو د کمی لاندې چې په سعودي عرب کې 1170 پاکستانی پوزي سرتیری د وړاندې څخه هلته موجود دي. سعودي عرب په کال 2015 کې هغه وخت په یمن کې هوایی پوزي بریدونه پیل کړل چې کله د ایران ملاتړي حوثی یاغیانو په پلازمینه سنا وروختل او بیا په کال 2018 کې د سعودي عرب ملاتړ لرونکي صدر ابو ربو منصور هادي حکومت نسکور کړو. سعودي عرب د ابو ربو منصور هادي په ملاتړ کې هلته عملیات پیل کړی وو. سعودي عرب په یمن کې د عملیات وړاندې پاکستان ته د پوز لیګلو ویلی وو، خو په پارلیمان کې دغه خواست د یو قرارداد د لارې رد کړی شوی وو او ویلي شوی چې پاکستان دې په دغه اړوند بے طرفه پاتې شي. د کال 2015 په وروستو کې سعودي عرب د یو سلویخت اسلامي ملکونو یو اتحاد جوړ کړی او پاکستان یې هرکلی کړی وو. د سعودي عرب په مشرۍ کې د سنی مسلمان هیوادونو د پوزي اتحاد په رسمي ډول پرانستا د تیر کال نومبر په میاشت کې په ریاض کې په یو غونډه کې شوې چې پکې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د ګل پورز د روس خارجه وزیر په بلنه د دغه هیواد په سلو ورځني سفر ماسکو ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نوموړی به په ماسکو کې د روس خارجه وزیر سره په دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزو نړیوالو مسلو باندې خبرې کوي. نور حال په تاسو زمونږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر خبرداري ورکړې کچرې پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا د ترهګرو د مالی ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړې شو، نو د ترهګرۍ پر ضد روانو کوششونو به بد اثر پرېوځي. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د کورونا چارو وزیر حسن اقبال دغه خبرې په داسې محال کړي چې په فهرست کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیوال ادارې غونډه روانه ده چې په کې به دغه فیصله کیږي چې پاکستان د دغه هیوادونو په نوم لړ کې شامل کی. کچرې د پیرس په دغه غونډه کې دغه پریکړه وشي، نو د سیډونکو په نظر پاکستان ته به دغه فیصله ډیر اقتصادي زیانونه رسیږي. پاکستان په دغه فهرست کې د کال 2009 نه تر کال 2015 پورې هم شامل وو. تیر کال په نومبر کې هم په ارجنټینا کې یو نړیوال ادارې انټرنیشنل کوآپریټیو ریویو ګروپ یو دغه شان قرارداد وړاندې کړی و چې پکې د پاکستان لخوا د لشکر طیبه، جیش محمد او جماعت الدعوه ډلو سره مرستې او د نړۍ دغه ته پام راګرځول شوی و. د پاکستان د وزیر اعظم اقتصادي صلاحکار مفتاح اسماعیل ته رونی رائټرز خبری ادارې ته ویلو امریکا او برتانیا په اف ای ټی اف اداره کې د وړاندې نه دغه وړاندې سکړه چې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل شي او وروستو یې د جرمني او فرانس ته هم غوښتلی چې په دغه وړاندې سکې د ورسره ملګرتیا وکړي. احسن اقبال ویلي چې پاکستان په دغه لړ کې په سفارتي توګه د بیلابیلو هیوادونو سره رابطې پیل کړي چې دوی په دې خبره قانع کړي چې که پاکستان په دغه فهرست کې شامل شي نو تر هغه پر ضد روانه جګړه باندې به د دې ډیر بد اثرات پرېوځي. او تمه سرګن کړی دا چې نړیواله ټولنه به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ ومني. اخوا د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف تیره ورځ د روس په څلور ورځني سفر تللی دی. د پاکستان خارجه وزیر دا سفر په داسې مهال کېږي چې امریکا په پاکستان فشار زیات کړی چې په خپله خاوره دې د طالبانو او حقانی ډلې پر ضد اقدامات وکړي او په روس هم دا تورونه لګول کېږي چې په افغانستان کې طالبانو ته وسله او نور کومک ورکوي. د پاکستان د خارجه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د روس د څلورو ورځو د دورې په مهال به خواجه آصف په ماسکو کې د خپل روسي همنصب سرګی لاوروف سره په سیاسي، تجارتي، تعلیمي او دفاعي برخو کې تعلقات د نورو پراخولو په موضوع هم خبرې کوي. خواجه آصف د روس سفر په داسې مهال کوي چې د پاکستان او د امریکې تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. واشنگتن په اسلام آباد فشار زیات کړی چې هیواد دې په خپل خاوره د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. د امریکې د فشار په جواب کې پاکستانی چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ذمواري په پاکستان اچوي او د پاکستان نه د قربانۍ ګډوره جوړوي. امریکایي او افغان چارواکي په روس په افغانستان کې د لاسوهنې او د طالبانو د کومک تورونه هم لګی. که څه هم روس طالبانو سره د مرستې رپورټونه ردوي خو طالبانو روس سره د رابطو تصدیق کړی دی.
هر وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی اوس تاسو وړاندې کوو چې په نړیوالو او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
چین د پاکستان په ناقراره صوبه بلوچستان کې د گوادر بندر او دې سره په تړلو منصوبو تقریبا د شپیتو عربو ډالرو سرمایه کاری شروع کړې ده. خو په بلوچستان کې د یاغیانو او د بلتونخوخو د هلو ځلو له سببه د چین دغې پریمانه سرمایه کارۍ ته لوی خطرې راولاړې شوي دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې پاکستان کې د چین د سرمایه کارۍ او دې ته د پیښو خطرو په حواله یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: چین پاکستان کې د خپل شپېته ارب ډالر د سرمایه کارۍ د بچکولو دپاره د بلوچستان بلتونخواخو سره خبرې اترې شروع کړي دي. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې چین د 50 کالو نه د زیاتې مودې راسې د بلوچستان بلتونخواخو سره پاکستان کې او په خصوصي توګه بلوچستان کې د خپل درنې سرمایه کارۍ د محفوظه کولو لپاره خبرې اترې شروع کړي دي. د دغې خبرو اترو نه خبر دریو تنانو فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې چین د بلوچستان بلتونخواخو او یاغي جنگیالو سره ځان له نیغ په نیغه خبرې شروع کړي دي، ځکه چې د چین په سرمایه کارۍ شروع کیدونکې زیاتې ترقیاتی منصوبی په بلوچستان کې دي. اخبار لیکي چې چین د تیرو 500 کالو نه د نورو ملکونو په کورنو معاملو کې د ګوتو نه وهلو په پالیسۍ روان دی. خو ښکاري داسې چې چین پاکستان کې د هغې خلا ډکول غواړي کومه چې د امریکې د پاکستان نه د زړه بدي کېدو له سببه پیدا شوې ده. اخبار لیکي چې امریکا د توندلارو ترهګرو خلاف د پاکستان د زړه پورې اقداماتو د نه کولو له سببه د پاکستان نه زړه ماتې شوې ده. په دې سبب امریکې اوس د پاکستان نه لاس راښکلی دی. خو بل طرف ته د پاکستان په سیاست کې د چین پر راننوتو هندوستان ډیر وارخطا شوی دی. فاینانشل ټایمز د پاکستان د یو چارواکي د خولې لیکلي دي چې چینیانو په چپه خوله ډیر لوی پرمختګ کړی دی. دغه چارواکي وایي چې د بلوچستان بلتونخوخي خال خال حملې کوي، خو د ذکر وړ څه حملې یې لا تر اوسه پورې نه دي کړي. خو چین د خپلو منصوبو د حفاظت د یقیني کولو دپاره دا قسمه خلکو سره په خبرو اترو کولو مجبوره شوی دی. فاینانشل ټایمز په دې لړ کې تیر کال د بلوچستان په گوادر کې چینیانو سره د کارکونکو لسو مقامی مزدورانو د قتلېدو ذکر کړی دی. ډیرو خلکو دا خبرداري هم ورکړی دی چې د چین درنه سرمایه کاری به پاکستان نه یو توفیلی ریاست جوړ کړي اگر که چین په سوسو کرته ویلی دي چې د چین پاکستان کې د فوج ساتلو هیڅ نیت نشته. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان چارواکو د بلوچستان بلتونخوخو سره د چین په خبرو اترو خوښي ښکاره کړې ده، ځکه چې په قول د دې چارواکو بلوچستان کې په امن او قلاري راتلو کې د ټولو خیر دی. پاکستان کې د ډیرو چارواکو خیال دی چې د پاکستان د فوزی امداد بندولو امریکایي فیصلې د پاکستان خلک او حکومت چین ته نور ورنږدې کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په سیلانی سیمه سوات کې قومي جرګې د مدني ټولنې فعالینو او قانون پوهانو په دغه سیمه کې د مظاهره چانو پر ضد د ترهګرۍ او بغاوت د مادو لاندې جوړ کړل شوې مقدمې سخته غندنه کړې ده. نور حال په تاسو زمونږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په سوات کې د مظاهره چانو په ضد مقدمه کولو په سر یو شمیر مدني فعالانو او قانون پوهانو خپل کلک غبرګون ښکاره کړی. د یک شنبه په ورځ خوازخیله او منګوره کې ځوانانو او مدني فعالینو په فوزي چک پوسټو د خلکو د زورولو په ضد مظاهره کړې وې. په دغه مظاهره چانو کې په شپږو تنو باندې د خوازخیله په تاڼه کې مقدمه درج شوې ده. مقدمه یا اف آی آر د باچاګل، ایمل خان، احمد شاه، اظهار حسین شاه او لطیف په ضد درج شوې ده. د دې مقدمې په سر یو شمېر خلکو په ټولنیزو مطبوعاتو خپل غبرګون ښکاره کړی او دا ګامې غندلی. د پولیسو وینا ده چې مقدمه یوازې د هغه خلکو په ضد تر شوې ده چې د ریاست په خلاف نارې وهلې وي. د سوات سره تعلق لرونکي او نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په ټویټر لیکلی دی: سزا په سخت سره دا غوښتنه کوم چې د خوازخیلې په پر امنه مظاهره چانو سوې مقدمه دې زر تر زره ختم کړي. فوزي او سیول انتظامیه دې د خلکو شکایتونه حل کړي، نه چې دوی وویروي. د سوات د کمی جرګې غړي خورشید کاکا جی ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په سوات کې پر امنه مظاهره سوې وه. وایي چې د سوات کمی جرګه په مظاهره کوونکي د مقدمې غندنه کوي. دوی وایي چې دا ظلم دی. مدني فعال عثمان اولسیار چې په دې احتجاج کې ګډون کول، ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل چې پاکستان په آئین کې دا پټاګه ده او په آئین کې خلکو ته دا حق ورکړل سوی دی چې خپل حقونه وغواړي. هغه زیاته کړه چې په دې احتجاج کې د ریاست په ضد نارې نه دي وهل سوي، خلکو خپل جایز غوښتنې کړې وې. وایي هغلته په چک پوسټونو د خلکو سره ناروا سلوک کیږي، چې په چک پوسټونو او کورونو کې د ښځو تلاشیانې کیږي او د تلاشي په مهال دوی سره ښځې اهلکاري هم نه وي، نو خلکو د دې خلاف نارې وهلې وې. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د سانګې مشر محسن داوړ هم په ټویټر د دې اف آی آر غندنه کړې او وایي چې چاسي په سوات کې په فوزي چک پوسټونو د غیر انساني چلند په ضد مظاهره کوله، موږ د سوات د مظاهرې کلک ملاتړ کوو. په سوات کې د فوزي چک پوسټونو په ضد احتجاجي مظاهرې په داسې حال کې توی سی سو ورځې وړاندې په خوازخیله کې یو فوزي چک پوسټې باندې د لټون یا تلاشي په کتار کې یو ناروغه کم عمر ماشوم ژوند لاسه ورکړی و. او د روانې میاشت په درېیمه نېټه د سوات په کابل تحصیل کې نږدې درې نیم کاله وروسته یو ځانمرګي برید وسو چې پکې یوولس فوزي سرتیری ووژل سو او څوارلس نور ژوبل سو. د دغه پیښو وروسته په سوات کې په فوزي چک پوسټونو د لټون عمل نور هم زیات سو. په سوات کې په کال 2009 هم کې د طالبانو په ضد فوزي عملیاتو وروسته ځای پر ځای فوزي چک پوسټونه جوړ کړل سوي، چې ځینې پکې ختم کړل سوي وو خو ډېر پکې اوس هم شتون لري. په سوات کې دننه او سوات په تلونکي لارو کې دا وخت په درګۍ، شموزو، گاړو کبل، شریف آباد، میټه سوات، لنډاکۍ او مایار کې غټ فوزي چک پوسټونه دي، چېرته چې د خلکو شناختي کارډونه کتل کیږي او تلاشي هم اخیستل کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین ویلي د سواد د احتجاج کوونکو غوښتنې دي ومنلې شي، حکومت دې د احتجاجي مشرانو پر ضد د طرح کړې د مقدمې بیرته واخلي. د مور دا خبرې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی خبر پښتونخوا کې د مرکې په وخت کړې دي. تاسو دا خبرې وړاندې کو.
ډېر داسې حرکت شوی دی چې د مطلب په الفاظو کې ناراضي، ډېر بد حرکت یې کړی د حکومت او ولس حیران دی چې هغه کس، هغه پولیس والا چې په دهشتګردي کې یې کوله ککړ وو، هغه خو څوک نه نیسي. په هغې باندې څه په مشکل اف آی آرونه ګډ شول. او هغه خلک چې امن غواړي په علاقه کې، یو اسانتیاوې غواړي، په هغې باندې دوی د دهشتګردي تهمتونه لګوي. ته ګوره، دهشتګردي معنی دا ده یره دومره یره خوراکه چې یو کس سهم کوي څوک نشي ورته ویلي. نو دلته چې کوم په چک پوسټونو باندې کوم عمل کیږي هغه په خلکو کې یره خوروي، یعنی دا چک پوسټونو وال عمل دی دغه دهشتګردي ټایپ ته. نو د پار دا چې هغه یو ماشوم مړ شو د هغه باندې مقدمه درج شوې وه چې ولې تاسو دومره هغه وکړو چې دا ماشوم مړ کېدو تاسو لاره نه ورکوله. اوس چې کوم خلکو دغه امن غوښتنه وکړه چې داسې دی نه کېږي چې ماشومان مړ کېږي خلک زورول کېږي، نو که دغه ماشومان نه مړ کېږي دا خلک نه زورول کېږي نو خلک به خوشحال وي او امن به وي. خلکو د امن غوښتنه وکړه او ریاست او پولیس ورته وایي چې دغه کسان دهشتګرد شول. دا اوس د پښتون قوم زغم او صبر ختم شوی دی. داسې الفاظونه داسې کیسې د پښتون قوم د صبر امتحان د نور څوک نه اخلي. نن دوی کړی دي دا د برداشت خبرې نه دي چې دوی د امن راوستلو خلکو ته تر هغه وایي.
دغه د سوات احتجاج کوونکي چې کوم دي دي تاسو سره په تماس کې دي پر رابطه کې دي او کنه د دې ځان لسه یو تحریک ته
احتجاج ملگری اول ہم وہ بیا مونږ چې سمره وکیلان و غسره مهرب ته وکړه زه اوس لګ مصرفیات وی دلته اخی وجنه کریمه ول زبا سلودین صاحب سره خبره کوم ای جی کوم دی چې دا خبره ډیره غلط طرف ته روانه ده او مونږ ته ډیر بل شان پیغام دی. خو
غوښتنه دا کوم منظور پښتین صاحب چې ستاسو چې کوم غوښتنه وي په اسلام آباد کې پاک غوښتنه باندې عمل روان نه سپوره کیږي تاسو سمره حد پور مطمئن؟
مونږ فلال نه یو مطمئن دم راځه کچې روان ور مونږ ورته ویلی وو او دوی لا تر اوسه پر عدالت ته نه پیش کوي. زما خبره به تاسو وار وای مونږ شک د عوام نه دی بلکې پورا عوام دا وای چې دا روان ور د گرفتاری شک مونږ په چان کوو دا د پیش عدالت ته دی ورکی.
انقره د شام په هغه ریپورتونو باندې احتیاط سره خپل د امر سره ګن کړی د چوي شام د وای پی جی خلاف پوځي عملیات کول غواړي. اخوا د شام سره نه کوون کې ډله وای چې د یاغیانو د کنټرول لاندې غو تاسیمه کې د حکومتي ځواکونو په حمله کې سلور نوي کسان وژل شو دي. ریپورت په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
په شام کې د بشري حقوقو د سارنې ادارې ویلي دي چې د شام هوایي پوز جنگي جازونو په غوتا سیمه کې په بمباری کې لګ تر لګ څلور نوي کسان وژل دي. دوی وایي جنگي جازونو او هلیکاپټرو په دغه عملیاتو کې بیرل بمونه کارولي دي. په بمباری کې په بیت سوا او حمریا سیمو کې هم بمونه غورځول شوي دي خو په دغو کې د مرګ جوبلو کوم تفصیل نه دی معلوم شوی. دوی وایي چې په غوتا سیمه کې د شوي بمباری له کبله د مړو په شمیر کې نور هم د اضافه ویره ده. دوی وایي چې د بمباری له کبله ودانۍ غورځېدلې او د ملبې لاندې د ګیر خلکو د ژوندي راوتلو امکانات هم کم دي. د شام د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي چې په وجل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د دغه ادارې لخوا ویل شوی دی چې د جوبلو معلومه شمیره دی وخت 325 چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي او د زیاتره حالت نازک دی. دوی وایي دغلته د وړاندې نه خلکو ته د خوراکي او طبي اشیاو پر رسد کې مشکلات وو او د بمباری وروستو د طبي اسانتیاو د کمی په وجه مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. رایټرز خبری اداره وایي چې تر دې وخته نه د شام حکومت او نه پوز په تازه بمباری باندې څه ویلي دي. خو د شام حکومت همیشله په دا ډول بمباریو باندې وایي چې د دوی جنگي الوتکې صرف وسلوال په هدف کوي. ملګری ملتونه وایي چې د کال 2014 راهسې په غوتا سیمه کې 400,000 خلک د حکومت لخوا د کرفیو لاندې دي. دا په داسې حال چې ترکیه د شام کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات نور هم تند کړي دي. د وای پی جی کورد وسلوال په افرین سیمه کې موجودیت لري. د دې راپورونو په جواب چې شام افرین سیمه ته د خپل پوز د لیګلو اراده لري، ترکیه ویلې دي که دغه عسکر د وای پی جی وسلوالو په ختمون پسې زی نو دوی ته په کوم اعتراض نشته. د ترکیه خارجه وزیر مولود کاوسوګلو ویلي خو که د شام پوز د وای پی جی تحفظ لپاره د غسیمې تزي نو هیڅ قسمه پوز د دوی مخه نشینیوي. د ترکیه حکومت ځان ته هدف کې خو دی چې خپل پولی تسهیل مبه د شام سره 1.5 کیلومتر سیمه د وای پی جی وسلوالو څخه بیخي صفا کوي. انقره تور پورې کوي چې وای پی جی وسلوال ترکیه کې د هغه کور ترخګر وسلوالو ملاتړ کوي کوم چې د لسیزو راهسې په ترکیه کې وسلواله مبارزه کوي. پرون د شام سرکاری ټی وی ویلی وو چې د صدر بشار الاسد حکومت د کورد وای پی جی وسلوالو سره په دې سلا شوې چې هل تخپل عسکر واستوي، خو د شام حکومتي چارواکي ګډ وډ بیانونه په دغې ورکوي چې ګنې دغه لوزنامه شوې او که نه. د شام چارواکي وایي چې په افرین سیمه کې د ترکیې پوځي مداخلت د شام په خپلواکۍ ګزار دی او دوی به یې ضرور مقاومت کوي، خو ترکیه وایي چې دوی خپل سرحدي پوله د خوندي کولو لپاره دغه عملیات کوي کوم چې د دوی د نړیوال قانون سره سمه غوښتنه ده. د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د شام صدر سره د خبرو په لار د دې لانجې د ختمولو غوښتنه رد کړې ده. د شام او ترکیه د پوځ ترمنځ څه قسم جګړه به د روس لپاره غټ مشکلات پیدا کوي کوم چې د صدر بشار الاسد کلک ملګری دی او د ترکیه سره یې هم مضبوطې اړیکې دي. د روس پوځ هم په شام کې د ترکیه پوځ ته د عملیاتو کولو لپاره لار ورکړې ده،